مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې دوه هدفي بریدونو یو تن وژلې او یو یې ټپي کړی دی. انډونیزیا او د اسلامي همکاریو سازمان ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. او قرغیزستان د هیواد په اوش سیمه کې یو کم څلوېښت جماعتونه او یوویشت مدرسې بندې کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې د اگست پر اوومه دوه هدفي بریدونه سوي چې پکې یو پولیس وژل سوی او یو سیاستوال ټپي سوی دی. په میرعلي او میرانشاه تانو کې پولیس چارواکو د نومونه ښودلو په شرط مشال رادیو ته د اگست پر اوومه وویل چې په میرانشاه کې په هدفي برید کې د ترګري ضد څانګې یو پولیس وژل سوی او په میرعلي کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د رسنیو څانګې یو غړی جاوید نور ټپي سوی دی. د دواړو پیرزماري چا نه ده منلې. د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن نن د هغو وکیلانو په یاد کې غونډه وکړه چې د 2014 کال د اگست پر اتمه وژل سوی وو. په کوټه کې سوی د غونډه کې د سند، پنجاب، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد وکیلانو او د اتحادیو مشرانو ګډون وکړ. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر یاسین آزاد غونډې ته وویل دا سیمه په یو غړي کې ل 450 وکیلانو محرومه سوی وه، خو زموار تر اوسه نه دی په ډاګه سوی. دا وکیلان د 2014 کال د اگست پر اتمه د کوټې په سیول روغتون کې هغه وخت په یو ځانمرګي برید کې وژل سوی وو چې د خپل یو ژوبل سوی ملګری بلال انور کاسی پښتنې لپاره راغونډ سوی وو. په هغه 14 کې د 450 وکیلانو په ګډون اویا کسان وژل سوي او تر یو سلو ډیر زیات ټپي سوي وو. اسلامي دولت وسلواله ډلې او پاکستاني طالبانو د دې برید ذمہواري منلې وه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه ته د ورکړل سوي سزا پر ضد په های کورټ کې اپیل کړی دی. روجرز خبري اژانس د اگست پر اتمه لیکلي چې د عمران خان د وکیل نعیم پنجوتا لخلی دوی وایي چې یاد اپیل یا د اسلام آباد په های کورټ کې کړی دی. عمران خان د اگست پر 15 په لاهور کې له نیول کېدو وروسته د اټک په زندان کې ساتل سوی دی. دا لغوه وروسته ده چې د اسلام آباد سیشن عدالت د توشخانی په مقدمه کې عمران خان ته د 3 کالو بند او 1,00,000 روپیو جرمانه اورولې وه او هغه یا تر راتلونکو 5 کالو د هر ډول لوسی چوکۍ لپاره نه اهل ګرځولی وو. تحریک انصاف پر عمران خان لګېدلی د درغلیو تورونه ردوي او هلته هغه ته د ورکړل سوي سزا پر تعصب ولاړه بولي. د خیبر پښتونخوا د لکی مروت قبایلي مشران وایي په سیمه کې یا له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې امنیتي حالات تر اوسه تر بلې خرابېږي. د بیټریو قومي تحریک مشر انعام الله د اگست پر اوومه مشال رېډي ته وویل اوس ځایي خلک په خپله د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات کوي.
اوس د امره بیټنی قومي تحریک په خپله باندې لګېدلی دی. موږ د پلار نیکو د غور نیکو چې کومه هغه چلوېښتای او طویله نو هغه په خپله باندې په لکی مروت چې د سیکیورټي انتظامات کوي شپې او ورځې په روډو باندې ګرځي. پولیس ورسره په یو پیج باندې ده. د امن حوالې سره پولیس د عوامو ملاتړ کوي، عوام د پولیس ملاتړ کوي.
د لکی مروت پولیسو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی هلته د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د افغان جنو او ښځو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو خبرې کړې دي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون پر خپل ایکس پانا لیکلی چې دواړو مشرانو په جکارتا کې سره لیدلی او تعلیم ته د افغان نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی دی. طالبان د 2018 کال د اګست پر 15مه پر افغانستان واکمن شوي وو. له هغه راهیسې یې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړی دی. طالبانو تر هغه وروسته د 2018 کال د ډسمبر پر 28مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته تللو هم راوګرځولې. د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله بولي. او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د هیواد په اوش سیمه کې یو کم څلوېښت جوماتونه او یوویشت دینی مدرسې تړلې دي. د یاد هیواد د ملي امنیت ادارې د رسنیو څانګې ویلي دا ګام ځکه اخیستل سوی چې هلته پر قانون عمل نه کېده. د دوی په وینا د پلټنو په نتیجه کې په ډاګه سوی چې په دې جوماتونو او مدرسو کې د مذهبي ازادۍ، مذهبي سازمانونو، تعمیراتي معیار، صفایي او له اوره د خوندیتوب په اړه پر موجودو قوانینو عمل نه کېدی. په دې اړه په سمدستي توګه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. د قرغزستان له رسمي معلوماتو سره سم په هغه هیواد کې تر 2600 زیات جماعتونه، تر سل زیاتې دینی مدرسې او لس اسلامي های سکولونه دي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره واست نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په شمالي وزیرستان کې دوو هدفي برودونو یو تن وژلی او بلې ټپي کړی دی. د خیبر پښتونخوا د لکې مروت قبایلي مشران وایي په سیمه کې یا له تیرو شپږو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. د خیبر د باډي تحصیل سیاسي اتحاد مشران وایي د اگست پر 12مه د خیبر امن جلسې په نوم ولسی احتجاجي غونډه کوي.
په باډه کې شدید ترین بدامنی ده. مکمل عوام دا پښتنه کوي چې دا ټول کورونه د دومره غټ فورسز په موجودګۍ کې څه راوښول. دلته فوج شته، دلته پولیس شته، دلته سیکورټي او انټیلیجنس ادارې شته.
د سیاسي او امنیتي چارو پوهان وایي د عمران خان په حکومت کې له وسلوالو سره د خبرو اترو پریکړې له کبله په خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده.
دا ریاست دا پالیسي سکوبه وه، دا ډېره خطرناکه پالیسي ثابته شوه.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون دوه هدفي بریدونه سوي چې پکې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې یو پولیس وژل سوی او یو سیاستوال ټپي سوی دی. د دوی په وینا چې دغه پیښې په میرانشاه او میرعلي کې رامنځته سوی دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي او میرامشاه کې وسلوالو په دوه بیلابیل هدفې بریدونو کې د ترهګرې زید پولیسو اهلکار وژلې او د جمعیت علما اسلام فیډلې شمالي وزیرستان میډیا اډوایزر جاوید نور داوړ یې ژوبل کړی دی. د میرعلي او میرامشاه پولیس تانې چارواکو او د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د اګست په اوومه میرامشاه تپی سیمه کې مخپټو وسلوالو د سیمه د سی ټی ډی پولیس اهلکار سکین الله په ډزو وژلې او میرعلي کې مخپټو وسلوالو بیا په دویم برید کې د جمعیت علما اسلام د سیمه د رسنیو یا میډیا اډوایزر باندې برید وکړ چې نوموړی یې ژوبل کړ او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د دوی په وینا پولیسو د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړې، پلاټنې کړې. د جمعیت علما اسلام شمالي وزیرستان یو مشر احمد الدین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی میډیا اډوایزر په هدفي برید کې ژوبل شوې، روغتون ته رسولې او حالت یې د خطرې نه بهر دی. پرون د اګست په اوومه ډیورنډ کرښې ته نږدې غلام خان سیدگی کې هم د امنیتي ځواکونو ځمکې لاندې بمونو شنډولو په کاروان ځانمرګي برید کې دوه ولسی وګړي وژل شوي ول چې د چارواکو په وینا ښځه او مېړه ول. میرعلي کې د دې نه وړاندې هم وسلوالو د جمعیت علما اسلام ګوند ځایي مشر او صوبایي اسمبلۍ لپاره د ګوند په ټیکټ نومان کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر مولانا نومان په هدفي برید کې وژلي ول. د ځلي انتظامی او پولیسو په وینا د اګست په 15مه هم شمالي وزیرستان رزمک کې اډیشنل ډیپټي کمشنر میرامشاه قیصر کونډي وسلوالو لخوا په هدفي برید کې ژوبل شوی وو. د دغه بریدونو ذمواري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان میرعلي آی پی او ای دک کې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اګست په دریمه هم د شپې مهال دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژل شوي ول، او دغلته د ماڼۍ پیټرولیم کمپنۍ ته سامان وړونکي اته ګاډي وسله والو سوځولي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې وسله والو لخوا دغه نهویشتم هدفي او پنځم ځانمرګې برید دی. تیر 2022 کال کې دغلته ټول شپږ سلوي هدفي او نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت جرګې مرکه احتجاجونه او پرلت شوي. د حکومت آی سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د وسله والو ضد بې توپیر عملیات کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خبر پښتونخوا په لکه مروت ضلع کې د بیټنیو قومي تحریک غړو په خپل سر د سیمي امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د دې غورځنګ مشر انعام الله ویلي چې په سیمه کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړې چې د سیمي خلکو څلوېشتۍ جوړې کړې دي او په ټوله شپه هلته د امنیت لپاره ګشتونه کوي. د لکه مروت پولیسو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې د امنیت ټینګښت ژمن دي. اشتیاق مسیدی نور حال راکوي.
د لکه مروت ضلع مروت بیٹنی قومي تحریک مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د امن حالات ښه نه دي، چې په وجه یې مقامي خلکو په ضلع کې د امن حالات سنبال ساتلې د پورا په خپله ګامونه پورته کړي دي. د مروت بیٹنی قومي تحریک مشر انعام الله په دغې براکښې په دا رنګ وژغېده.
ضلع لکی مروت پر خاور باندھے امن سے پاکستان جو سوائے دان بے تربرگینت اور دے کلو سے خاندانی بدی دشمنی خولے خو امن دے مرا یو غٹ میں امت ہو نو دس پر وہ میں آس تو نمورا دے لکی مروت امن باندھے جو ڈی غٹ سواری نشان رغلا دا بدامنی رغلے دا مشت دے نتیجے رسے دل دا بدامنی دے مشت کم سیاسی شخصیات دی مرا کم سیاسی پارٹی دی دے ایگا خلا پمان سے یو کاش مکاش خو ایلیکشن تا چکم تیاری دا چدا دی ایگا یو پیداوار دا.
انعام الله دا هم وویل چې د لکی مروت ضلع خلک د امن حالات سنبال ساتلې د پورا په خپل چلوشتای جوړ کړای دی.
او دا مرحل به سلی کومي تحریک په خپل باندې لکه د لایره موږ د پلار نیکو د غور نیکو چې کومه غا چلوشتای او تویلا نو هغه په خپل باندې په لکی مروت چې د سکیورټي او انتظامات کوي شپې او ورځې په روډو باندې ګرځي. ایل د سایوي ملنګ ډینا تر بیٹنی شادي خیل پورې دا تقریبا 35 کیلومتر دا علاقہ دا دانی مازیلا دا تپلی علاقے سے پرتا دا سب ڈویژن بیٹھانی اور سب تحصیل تجوری علاقے سے دا سلویشتہ جوڑ سوائے دا اور دا خلق اخفل گستو نہ کئی اور پولیس وہ سر پیو پیج باندے دا امن حوالے سر پولیس تے عوام املا تڑ کئی عوام دے پولیس پرا تڑ کئی.
مشال ریڈیو چپل کی مروت ضلعے کے دے امن حالاتو پا باراکشے دے پولیسو ترجمان شاید حمید سرا تماس ونی ولی آغوی وویل چے دے ضلع امن حالات په باراکشه با د پولیسو مشر محمد اشواق خبره در سره کوي. خو د پولیسو مشر سره مشال ریډیو د تماس نیولو بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د لکی مروت ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره دا زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا
اسماعیل خان. تاسو مشال ریډیو ته غوږیاس. د خیبر باډې تحصیل سیاسي اتحاد مشرانو د اګست پر اتمه مشال ریډیو ته ویلي چې د اګست پر 12 نیټه یا په باډه بازار کې د امن جلسې لپاره د غونډې تابع کړې ده. دوی ویلي چې په دې کې به د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران هم ګډون کوي. د باډې سیاسي اتحاد اوجدارانو ویلي چې هلته د پوځ او نور امنیتي ادارو د موجودګۍ باندې سربیره د بدامنۍ پیښې ولې روانې دي. د دوی په وینا په دې غونډه کې به پر همدې موضوع خبرې کیږي. فرهاد شنواری نور حال کوي.
د باډې سیاسي اتحاد او ادارانو ویلي چې د اگست په 12 نیټه به د خیبر امن جلسې په نوم په باډه بازار کې یو لوی احتجاجي غونډه کوي او په دې کې به د ټولو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د باډي سیاسي اتحاد صدر شاه فیصل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیرو جګړو هم ډیر ځپلی او اوس هلته د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ او کنټرول باوجود نامنی بیا زیاته شوې.
د باډي درو دیواری ورن کړی دي، هر وګړی ظاهر شوی دی، هر کور کې مړی شوی دی. یو ځل بیا په باړه کې شدید ترین بد امنی ده. خپل ریاست نه د باړه د جمرود د خبر مکمل عوام دا مطالبه کوي او دا پښتنه کوي چې دا ټول کورونه د دومره غټ فورسز په موجودګۍ کې چلو شول. دلته فوج شته، دلته پولیس شته، دلته سیکورټی او انټیلیجنس ادارې شته، دلته باړ لګېدلی دی، دلته چیک پوسټونه قائم دي، دلته هر هغه شی شته چې هغه امن دپاره دو قائم کړو دی لکه سیکورټی پر ضرورت.
یو سیاسي فعال او قومی مشر عبدالواحد پردی وای چې دا ځل په هیڅ صورت یو ډول بدمنی هم نه مني او امن قائم ساتل د ریاستی ادارو ذمہواری ده.
دموکلیر دای چې دشتګردی په هر شکل کې په هر صورت کې په هر ځای کې مونږ بیخی نه منو، نو وزموري چې د زموري د ریاستی ادارو چې هغه عوام له د زونو د مل تحفظ ورکی، خو دا تحفظ په دا نه ملوږي چې دا پروډونو باندې چې پوسټونه زیات کی یا خلکو ته تکلیف زیات کی. دا د دغه چې کم خلک دي دغه خلاف مؤثره کاروایی دغه حال دی.
د باړې سیاسي اتحاد غړو په باړا لند کوتل او جمرود کې ولسی وګړو ته د 12 اگست په امن جلسه کې د ګډون لپاره کمپاین پیل کړای او په بازارونو کې ګرځي او ځای خلک د ته حسوي چې په دې جلسه کې په زیات شمیره کې ګډون وکړي. دا من جلسه په داسې حال کې تر سره کیږي چې په دې 13 میاشت جولای او د روانه میاشت اگست کې وسلوالو لخوا په تر سره شو ځانمرګي او هدفي بریدونو کې پولیسو لسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته. په خبر ضلع کې میشت پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات کوي او په دې سیمه کې به یو ځل بیا خپل ځای جوړولو اجازه ورنه کړي. د جولای په 15 نیټه هم د خیبر سیاسي اتحاد لخوا په لر پرته سیمه تیرا میدان کې امن لاریون او جلسه شوې وه چې په زرګونه خلکو پکې ګډون کړی وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د ملک د بهرنیو چارو وزیر بلال بټو زرداری ویلي د تیرو یو نیم کال حکومت په دوران کې دوی په دې نه دي توانېدلې چې د پوینا ادارې په خپل حد کې وساتي. نوموړي د اګست پر 8 قومي اسمبلی ته د وینا پر وخت ویل داسې ښکاري چې زموږ مشرانو پریکړه کړې چې موږ هم باید هغه سیاست وکړو کوم چې دوی له تیرو 10 کلونو رایسی کوي. بلال بټو د سیاستوالو ترمنځ د مفاهمت او په چارټر اف ډیموکراسي د عمل کولو خبره هم وکړه. د خپل پلار آصف علي زرداری او د اتحادي ګوندونو مشر نواز شریف ته هم وویل چې باید داسې پریکړه وکړي چې د او مریم نواز شریف د پاره سیاست کول د ګرانیدو پر ځای آسان سي. نور تفصیلیا د راشد خټک پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلی موده ختمېدونکې ده، د ملک وزیر خارجه او د پاکستان پیپل پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری اسمبلی ته په خپله اخیری وینا کې وویل چې سیاستدانان باید سیاسي اختلاف په شخصي دښمنۍ بدل نه کړي او د مفاهمت ته لرې د جمهوریت ته پرمختګ لپاره کار وکړي. موږ به ویل چې ټولو ادارو ته په خپل حد کې اوسېدل او کار کول پکار دي، خو زما په خیال په 13-15 میاشتو کې موږ په دې کې کامیاب نه شو. ما میانه شریف صاحب او آصف زرداری صاحب ته ویلي دي چې باید داسې فیصلې وکړي چې زما او د مریم نو شریف ته پر سیاست کول آسان شي او ګران نشي. خو د حالاتو نه داسې ښکاري چې زمونږ مشران غواړي چې مونږ هم پر روان 10 کاله کې هغه شان سیاست وکړو څنګه چې دوی 13 کاله کړی دی. تجینا ګران وایي چې د حکومت موده په ختمېدو ده او حکومتي ګوندونه داسې بیانونه ورکوي چې په انتخابات کې نه اسټبلیشمنت مخالف کسانو ووټ ترلاسه کړي. ژورنالیست او تجینګار امیر وسیم مشال ډو ته په 8 اگست یو پوښتنې په ځواب کې وویل
ہمارے ملک میں ایک المیہ یہی ہے
لازم منگ بدقسمتی ده چې خلک د اقتدار او وقت میں دونه پس خپل غلطی منی. بلاول صاحب هم په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د کمی اسمبلی په ماتولو کې صرف 2 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو نه وړاندې به د اسټبلیشمنت خلاف تاسو ډیر بینه نور هم راشي.
هو سکتا ہے
ځنې ته جنګران وایي چې په پاکستان کې ټول ګوندونه جمهوریت ته پرمختګ خبره کوي، خو په حکومت کې درتلو نه پس مهمه فیصله د اسټبلیشمنت په خوخه کوي. ته جنګار ابرار سعید مشال ډیټر د پښتنې په جواب کې وویل
بولے ایک دفعہ پھر انہوں نے بھی زور دیا ہے
بٹو یور بیاپا چارٹر آف ڈیموکریسی عملی کول بند ٹنگار وک او دا مفاہمت تا سیاست خبر ہے وکڑا دا ہم یو حقیقت تا چھتا نحمی مئی دا پیخ نپس تا عمران خان او دا حقا گون سر چھ ہر سو وشول پا ملک جمہوریت او جمہوری قوتون تا دیر تاوان ورسدو
اور جمہوریت کو نقصان ہوا
دا داونه ورده چې د کمی اسمبلی مده په 12 اگست پورې کیږي خو د رسنیو در پرو ترمغه حکومت پریکړه کړې ده چې په 9 اگست کمی اسمبلی ماته کړي او لړمحاله حکومت جوړ کړي تر اوسه د نگران وزیر اعظم د نوم اعلان نه دی شوی راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلي چې وسلوالو د بیا مذاکراتو پیلولو لپاره د خپل عملیاتو لاري پر ریاست فشار اچول غواړي نموړي پرون په پېښور کې له قبایلي مشرانو سره په غونډه کې ویلي چې وسلوالو سره بیل دی بلار نسته چې ریاست ته تسلیم سي دا په داسې وخت کې دا چې د زیاتره قبایلي سیمو خلک وایي چې هلته بدامنی ورځ تر بلې زیاتېږي غلام اوس په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان د پوز مشر ویلی دی چې وسلوال د خپل زیاتی شوی او فعالیتونو د لاري د بیا مذاکراتو شروع کولو هڅه کوي خو د وسلوالو سره د ریاست عملداري ته د تسلیمیدلو نه بغیر بل کوم لار نشته د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر د خبره د اگست په 9 نیټه د پیښور په قلعه بالاحصار کې رابلل شوی یو قبایلی جرګې ته په وینا کې کړی دا په دغه اړه تیر ماښام د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خپور شوی بیان کې د پوز د مشر جنرال اسیم منیر د خولې لیکل شوی دی چې په دې روستیو کې د زیاتی شوی ترګرۍ د لاري وسلوال د مذاکراتو د بیا پیلولو ناکامه هڅه کوي خو د ترګرو لپاره لدې بغیر بل کوم لار نشته چې دوی د پاکستان د ریاست عملداري ته تسلیم شي د پوز د مشر د دې تازه سرګندونو په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینون کې شمس مومن پوښتنه وکړه چې آیا دا د موجوده پوز د مشر یو پالیسی وګڼو چې غني د وسلوالو ډلو سره به هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي نو په جواب کې هغه وویل
ترکه مهدا پوری چې دغه د آرمی چیف د نننی خطاب او دغه بیان تعلق دی چې د یو گروپ سره به هم مذاکرات نه کیږي زما په خیال لدین پس د ډیره واضحه او دو ټوک پالیسی ده یعنی دا په زړه پالیسی باندې غزب دوې مچ یو ان ډایرکټ تنقید هم دی هغه چې کوم کوششونه شوی نو دا بالکل دا غینه یو قسم لا په 180 ډیګری باندې واپس یو ټن اخستل دي یا بل نوې پالیسی چې دین واغه انټروډوس کول دي نو زما خیال نه دی چې د مذاکرات طرف ته بلار شي بلکې هغه وی چې سرندر نه علاوه دا غوی سره بل هیڅ قسم لا نشته دي نو عوامو ته یقینا چې مشکلاتي سکیورټي ادارې به نن چې په امتحان کې دی د خپل ځان حفاظت او د عوامو حفاظت چې څومره مشکل په دې وخت کې دی نو زما خیال نه لري دینه مخ کې چرې به وو
خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دوري حکومت کې چې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب د وسلوالو سره کوم مذاکرات شوي وو او په هغه دوران کې چې د تحریک طالبان پاکستان کوم وسلوال د جیلونو نه خوشی شوي وو نو هم په هغه وجه اوس مهال د وسلوالو په فعالیتونه زیات شوي دي
پاکستان د ریاست د ترهګرۍ په حق لا یو کوټلی پالیسی نشته زما دا خیال دی چې دا د کوم خبره کړې ده نو تش د خبرو د نکولو نه کیږي په کار دار چې جنرال فیض او بیرسٹر صاحب چې کوم طالبان پاکستان تر افغانستان نه راوستي چې کوم خلک راغلي دي هغه سره بس کې غټه مسله دا ده هغه اوس هم په ټول خیبر پختونخوا کې خواره دي او هغه وخت په وخت باندې ترهګری کوي خلق کلی خبر اتره خو نو زیاد چکم دی ضروری داره چې دی به دغه خلکو سره سکی
په بالاحصار کې قبایلی مشرانو ته د وینا پر مهال د پوز مشر په افغانستان کې د یاد هیواد په خوره د تحریک طالبان پاکستان په موجودګۍ او له هغه ځایه په پاکستان کې د عملیاتو کولو په اړه هم د اندېښنو څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې پاکستان به د ترګرو د شبکې لمنځه وړلو لپاره هر لار چاره کاروي او د پاکستان د وګړو حفاظت به یقیني کوي په پیښور کې خبريال او شینن کې محمود جان بابر وایي د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي اوس هڅه کوي چې د وسلوالو سره نیخ پنیغه د مذاکراتو کولو په ځای په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د لاري د معامله حل کړي
چې د پاکستان تر اوسه پورې د مذاکراتو کومه تجربه ده نو د هغې نه پس دوی دا ګڼي چې دا په دې لار باندې دا مسله نه حل کیږي چې موږ د TTP سره خبرو کوو ځکه چې هغوی هلته د دې په خیال مطابق په افغانستان کې دي نو مونږ له نیخ پنیغه افغانستان سره خبره کول پکار دی او دا ډیره اوږده معامله ښکاري. دا داسې نه ده چې مونږ به صرف وایو چې په یو دوه درې فکرو کې د دې احاطه نه شي کېدی. خو د پاکستان اوزه یقین لري چې که مونږ دا مسله ځان له حل کول غواړو نو دا صرف او صرف د افغانستان کې هلته چې د چا حکومت مونږ هغوی سره خبره وکړو نو دا به ټیکي.
د وسلوالو سره د بیا مذاکرات نه کولو په اړه د پوز د موجوده مشر جنرال عاصم منیر دا بیان د هغې وروستو مخې ته راغلی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره د اعلان شوي اوربند د ختمېدلو وروستو د یاد وسلوال تنظیم په عملیاتو کې ډیره تیزی راغلی ده. خو د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د خبرپاڼې تر مخه تیره ورځ په بالاحصار کې د قبایلي مشرانو جرګې ته په وینا کې د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلی دی چې د ترګرۍ د ناصر تر ختمېدلو پورې به امنیتي ځواکونه د ترګرو په ضد خپل مبارزه جاری ساتي.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال عاصم منیر دا سرګندونی په داسې وخت کې کړی دی چې د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو او په ځانګړي توګه قبایلي ضلعو کې خلک له بدامنۍ زیات سر ټکوي. دوی وایي چې په سیمو کې بدامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان دې ته کتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ د زیاتسو پیښو وجوهات څه دي.
دا خیبر پختونخوا پولیس لخوا د اگست په دریمه مشال لیډو سره شریک کړل شوی شمیرو تر مخه د روان کال لومبه و میاشتو کې خوشه یو سل و درش پولیس والا د وسلوالو بردونو کې وجل شوی دی. دا چولې د یو شمیر پوځي عملیاتو د مذاکراتو او د سمودي د امن او قلارې ورسته بیا خیبر پختونخوا کې تر هغه سر راپورته کړي او تر هغه پیښو کې زیاتوالی راغلی. نو شنن کې او پسموي زچارو نظر ساتون کې د پیښور پهنتون جرنالیزم استاد عرفان اشرف مشال لیډو ته وایي
ټولنه لوی وجه خود دې دادا سپدې سیمې کې صرف تشلو کالو کې کم جنگ وشولو پورا کراس بارډر یو اکانومي جنریټ شو. دلته کې سمګلنګ کیږي، دلته کې پاپی کلټیویشن یا هیروئن کلټیویشن کیږي په لویه توګه، دلته کې کډنیپنګ فور رینسم کیږي، دلته کې د خلکو په ځمکو باندې قبضه کیږي، دلته کې د ریاست پالیسینو د لاندې کم ترخګر ګروپونه دي هغه کې د طاقت بندربان روان دی او بیا بلوچستان پوره کوم بارډر انفارمل اکانومی دا په دبنه ترخګری فایننسینګ کی.
نوموړی جاتوی چې تیر د عمران خان حکومت کې چې د وسلوالو سره د مذاکراتو دلته دراوستلو پالیسی ډیره خطرناکه ثابت شوه.
بل بنیادی وجه غا د عمران خان په حکومت کې کله د فوج مشرتابا باجوا او الته کې د آی ایس آی ډی جی فیض حمید د پدروړو دا فیصله وکړه چې په افغانستان کې مشتا ترخګر ګروپونه زکوم دي چې د چا تعلق پاکستان سره ده، هغه پاکستان ته بورولي، هغه ته بودا تقاضا کوي هغې ناس هغې به اصلاح غورځوي او دلته به اوسي. دا د ریاست دا پالیسي څه کومه وه، دا ډېره خطرناکه پالیسي ثابته شوه.
پاکستان کې روانې ترهګرۍ پیښو په اړه حکومتي عسکري او ځینې سیاسي مشران هم دریځ لري چې ګاونډي هیواد افغانستان کې میشته وسلوالې ډلې پاکستان کې دننه ترهګرۍ پیښې کوي او د افغانستان ځمکه استعمالوي، کومه چې د افغانستان حکومت وار په وار مسترد کړی ده. موجوده حالاتو کې کمې داسې کمی دي او څو کړنلاره خپلول پکار دي چې ترهګرو مخه ونیول شي. د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو ته وایي چې وړاندې په شان د استخباراتو راغونډولو عمل باید مضبوط کړل شي، کوم چې دا وخت ډېر کمزور شوی دی. خو بیا بریگیڈیر محمود شاہ جاتوی چې سیاسی مشران له پکار دی پوز د مکمل د عملیاتو اختیار ورکړي لکه سره چې په سواد کې ورکړل شوی وو، نتیجې به هم کټه راوړي.
اختیار چتور سره دغه جرګی فردی کې ولاندې کسان دا جرګی یو پیرو کا او فیصله وکا دا خلک اتنه سمیږي چې څو پورې په دې مضبوط گزار نه کړي هغه پورې چې تا فوج نه پورې سیالي ورته دا خبره نیاز میاسي خرابیږي
دا خبر پښتونخوا پولیسو شمیرو تر مخه 2017 2023 پورې سباندې 1400 پولیس اهلکاران د وسلوالو بریدونو کې وجل شوې دي د زبی پولیس وای چې په مکمل توګه تر هغه مخنیوي لپاره چمتو دي او د وړاندې پرتله خو روزنه هم لري او د مقابله لپاره جدید سامان هم شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیمې بجې سوی د خبرونو لنډیز ته پام راړو پولیس وای په شمالي وزیرستان کې د اگست پر 1 دوه هدفي بردونو یو تن وجلی او بلې ټپي کړې دي په میرالی او میرانشاه تانو کې پولیس چارواکو د نوم نخ پرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې په میرانشاه کې په هدفي برید کې د ترګري عزت څنګه یو پولیس وجل شوی او په میرالی کې د جمعیت العلماء اسلام افی ډلې د رسنۍ څنګه یو غړی جاوید نور ټپي شوی دی چا د دې پیښې مورې نه منلې د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن نن د هغو وکیلانو په یاد کې غونډه وکړه چې د 2014 کال د اگست پر 8مه وجل شوی وو په کوټه کې سوي دی غونډه کې د سند پنجاب خیبر پښتونخوا او اسلام آباد وکیلانو او د وکیلانو د اتحادیو استازو ګډون وکړ د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه ته د ورکلسوی سزا پر زید په های کورټ کې اپیل کړی دی رويټرز خبري ایجنټس د اگست پر 8مه لیکلي چې د عمران خان وکیل نعیم پنجوتا دوی ته ویلي چې یاد اپیل د اسلام آباد په های کورټ کې کړی دی عمران خان د اگست پر 15مه په لاهور کې لنول کې دوه رئیسی د اٹک په زندان کې بندي دي د خبر پښتونخوا د لکه مرواد قبایلی مشران وای په سیمه کې یا لا تیرو شاو خواش پوج میشت رئیس امنیتی حالات تر سره بل خرابېږي د دوی په وینا او ځای خلکو په خپل سر د نیټینګولو لپاره اقدامات پیل کړی دي د لکه مرواد پولیسو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی هڅه د امنیت ټینګښت ژمن دي د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي د دغه سرګندونی په رون په جکارتا کې د لیدو کتو پر محل کړی دی طالبان تر 2020 کال د اگست له 15 پر افغانستان واکمندي او لاغه روسیه د نجونو او ښځو پر تعلیم بندیز لګولې دی او د قرغیزستان چارواکي وایي دوی د هیواد په اوش سیمه کې یو کم څلور جماعتونه او یو دینی مدرسې په دې تړلې دي چې د دوی په وینا له قوانینو یې سرغړونه کوي تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري او سم راځو د خبرونی په دې لړ کې دی پاتي ریپورتونو پر لور نن په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو سازمان لخوا د کوټي د وجلسو وکیلانو وم تلین ولمانځل سو دغه وکیلان د 2014 کال د اگست پر 8 نیټه د کوټي په سیول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې وجلسوي او تفصیلیا د یوتن پر رپورت کې وو
نن په کوټو د بلوچستان په نورو برخو کې د هغه وکیلانو خبريالانو ووم تلین منزل کیږي څوک چې د نن څخه وکاله وړاندې یعنی په کال 2014 کې د اگست په 8مه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې هغه وخت پل ژوند د لاس اور کړی وو کله چې هلته څګړې له مخه ډېری وکیلان د خپل و سینیر ملکري بلال انور کاسی اډوکیټ په یو پیشه کې د ډزو له امله د وژل کېدو وروسته سر راغونډ شوی وو چې ناڅاپه یو ځانمرګ بریت شوی او په نتیجه کې اویا کسمړه او د یو سل ډیر څخه زیات نور زخمیان شوي وو په مړو کې څلور پنځه سو وکیلان او دوه خبريالان هم شامل وو که څه هم د وکیلانو خبريالانو د مرګ وکاله پروسه وې دي خو د دې وکیلانو د کورنۍ پر وګړو او پر ټولنه باندې نن هم اغیزې پرتې دي په دې ناوړه پیښه کې د نورو نامتو وکیلانو په ګډون د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې دوه واره صدر ټاکل شوی او مخکښ وکیل باز محمد کاکړ هم شامل وو دا اغا ورور ډاکټر لال و مشالیډو ته وویل چې د یادو وکیلانو د مرګ څخه په سپریم کورټ کې د بلوچستان د وکیلانو کمی به تر ډیره وخته پورې پوره نسی.
اثرات پر کور خو یقینا یې د کور د یو بچی له شهادت بعد پیدا شو دغه سیلدلې ندی ترې څلور میاشتې بعد. نو هر اوس ماته یې زما پاپا چیرې دی زما بابا چیرې دی. نو اثرات پرې پر کور هم شته پر ورور هم شته پر خاندان هم شته. تر ګوډه غټ اثرات دي. هغه څه کوم ادیه ده ادیه کې یو بینچ یو بار او بار خو بالکل لس کولپس و اوس به روان دېر څلوېښت کاله کې بیا به موږ دارنګه یو کیډر تیارو.
که څه هم وروسته د پیښې د پلټنې په خاطر حکومت د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرتابه کې یو عدالتي کمیشن نه یوازې ټاکلی و بلکې د هغه کمیشن رپورټ هم رالی. لیکن دلته پوښتنه دا ده چې وروسته پر هغه عدالتي کمیشن رپورټ باندې تر کومه ځایه پورې عمل سوی دی. په دې ترڅ کې به غوږ شو د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې و مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ته.
هغه کمیشن رپورټ د ججمنټ یو څه جوړ شوی و. نو نن به دا کمی واقعیت تسلسل چې روان دی په ډیرو ځایو کې کله د جمش په رژیم کې کله په وټ کې چې دی ارنایی چې دی لورلایی د ژوب دی په مشتمباخ کې یا په جمش په د بلوچستان په اړه کې دا قدر خیبر پختونخوا کې زما په خیال باندې چې هغه کوم کردارونه ولو چې هغه لږ قدر واضح نو دغه پروفسه و نن به دا پوزیشن دارنګ نه وای.
دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي که د جسټس قاضي فایزي صاحب د کمیشن په رپورټ په سمه توګه عمل شوی وای نو نن به په ملک او صوبه کې د ترګري پیښې ډیری کمی کېدلې. په دې ترڅ کې به غوږ شو په کوټه کې و نامتو خبریال سید علي شاه ته.
جسټس قاضي فایز عیسی هغه د دې پلټنه وکړه تحقیقات یې وکړل. جوډیشل کمیشن چې هغه خپل رپورټ یې ورکړي هغه ډېر جامع او مفصل رپورټ و. په هغه کې ډېر یعنی چې کم ګورنمنت که صوبایي دي که وفاقي دي که امنیتي ادارې دي و دې ټولو ته ډېر زیات تجاویز ورکړي وو او کوم شیانو کې چې غلطیاري وې هغه هم په ګوته کړي وو. که د هسپتال پر لیول وو که د پولیس پر لیول وو که د امنیتي ادارو پر لیول وو. لیکن له بده مرغه هغه رپورټ چې کوم وو د دې ځای که امنیتي ادارې وي که ګورنمنت وو که نورې ادارې وې هغو د هغه څه زده کړه نه وکړه نه یې پر هغه رپورټ باندې عمل درآمد وکړي.
که څه هم د سیول هسپتال کوټې د ځانمرګي برید وکاله پوره سوي دي او حکومت په بار بار د دې خبرې پخلی کړی دی چې په یاده پیښه کې زیاتره تورن کسان وژلي دي. او د نن ورځې په اړه په یو پیغام کې د ابلسان الله وزیر میر او درقدس بزنجو پر دې خبره اطمینان ښکاره کړی دی چې په یاده خونړۍ او د ترګري په پیښه کې تورن ټولو کردارونه له منځه وړي دي. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې الله وزیر زیاته کړې ده چې د اتم اګست په پیښه کې د وزل سو وکیلانو د کمی د پوره کولو په خاطر ډیری ځوانان وکیلان د لوړ زده کړو په خاطر و بارني هیوادو ته پر سکالرشپ لیږدولي دي. لیکن د ده په خبره چې د ټولو هڅو برسیره د بلوچستان په ولس کې د اتم اګست پیښه نه هیرېدونکې او په زړو کې نن هم تازه پاتې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. سم د خبرونې په دې برخه کې د تحریک انصاف په اړه یو رپورټ لرو. د تحریک انصاف غړي له هغه وروسته احتجاجونه کوي وخت په وخت چې مشر عمران خان د اګست پر پنځمه تر سزا کېدو وروسته ونیول سو او په زندان کې واچول سو. له هغه راهیسې په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د تحریک انصاف غړي نیول سوی دي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
په پنځم اګست د توشخانی په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د لیمن کدونه پس د هغه ګوند تحریک انصاف کوم لوی احتجاج و نه کړو. په مختلفو خبرونو کې په ډېر لږ شمېر د پلویان د لیرون د پر راوتل خو د پولیس لخوا ونیول شول. د رسنیو د راپورونو تر مخه په کراچۍ کې 19، په لاهور کې 8، په پېښور کې 14، په سوات کې 1 او په شانګله کې د عمران خان 14 پلویان نیول شوي دي. تحریک انصاف په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې دوی سل غړي پولیس نیولي دي. د تحریک انصاف ډیپټی چیرمن شاه محمود قریشی په جیل کې د عمران خان په حالت تشویش څرګند کړ او په یو ویډیو پیغام کې وویل اټک په جیل کې هیڅ اسانتیاوي نشته، هلته بی کلاس هم نشته. د ملک پخوانی وزیر اعظم پسی کلاس کې په داسې یو کوټه کې ساتلی دی چې 11 فوټه اوږده او 9 فوټه سوروره ده. موږ د هغه د خلاصون لپاره اپیل کوو خو موږ ته د هغه سره د لیدو اجازت نه ملاویږي. د عمران خان وکیلانو د اټک نه هغه د پنډی جیل ته راوستلو دپاره هایکورټ ته درخواست ورکړی دی. حکومت په سیاسي بنیادونو د خلکو نیول ردوي. د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب په دې اړه وویل
یہ گورنمنٹ نے ریس نہیں کیا،
حکومت سوک نہ دینی ولی حکومت که څوک په سیاسي بنیادونو نیول غوښتل نو د 2022 کال په اپریل کې به یې نیولی وو. د نیب قانون وو، د ایفای اداره وه، د وزیر اعظم سره ریاستی طاقت هم وو. د توشخانې په مقدمه کې په عمران خان د خپل حکومت په محل د سرکاري ډلیو خرڅولو او د هغې تفصیل نه ښکاره کولو الزام دی. د اسلام آباد ایډیشنل سیشن او ډسټرکټ عدالت جج همایون دلاور په یاده مقدمه کې عمران خان ته د 3 کالو قید، 1,00,000 روپۍ جرمانې او د 1,900 قید لپاره د 15 کالو پورې نااهل کولو سزا اورولې ده. د تحریک انصاف د غړو په ضد د حکومتي کاروایۍ په اړه د یو سوال په ځواب کې تجزیه نګار افتخار مشواڼي مشال رډیو ته وویل،
پی ٹی آئی چې کوم کارکران گرفتار شي دي د هغې حوالې سره خو بزده و هم چې دا تعداد د 100 نه هم زیات کېدی شي. ټول نه غټه خبره دا ده چې چیف جسټس آف پاکستان چې کوم ڈیسیژن ورکړی ریګارډنګ الیکشن، هغې منې لا امپلیمنټیشن نشته دی او د لوور کورټ یو فیصله دا په هغې منې دی په فیو منټ کې چې کوم دی کنه دغه ټوټل 10-15 منټ کې دن نه دن هغې منې غیا نگران گورنمنٹ یا حکومت بدلیدو سره دی منې به هیڅ فرق نه راځي. پی ٹی آئی خلاف چې کوم کاروائی دی دا به جاری.
خوځنی تجنګران وایي چې د تحریک انصاف په ضد حکومتي ګامونه اوس هم په هغه کچه نه دي چې په تیر وخت کې د نورو ګوندونو په ضد پورته شوي دي. تجنګار کرش خټک ته مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه،
په پاکستان په تاریخ کې چې دی دا پاول ځل باندې یو سیاسي جماعت چې دی هغه دومره کلاو چې دی هغه پر ریاستی او په عسکري ادارو د هغوی په ځایونو باندې حملې کړې دي. که دا بله سیاسي پارټي وي نو هغوی سره به ډېر په سختۍ سره چې دی دا حکومت چې دی او ریاست ادارو چې دی د ریویو به ډېره سخت و. خو د پاکستان تحریک انصاف سره هغه سختی نه ده روانه.
د یادونې وړ ده چې د توشخانې مقدمې نه علاوه په عمران خان د 180 پورې نورې مقدمې هم د حکومت لخوا او د بېلابېلو ادارو لخوا جوړې شوې دي. په دې کې الکادر ټرسټ کیس، فارن فنډنګ کیس، د اختیاراتو ناجایز استعمال، د 9 مئی په پرتشدد احتجاج کې لاس لرل او د خفیه سفارتي لیک ښکاره کول شامل دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. په پاکستان کې د شریکو ګټو شورا د 2020 کال سرشمیرنه منظور کړې ده. د نوې سرشمیرنې لمخې د پاکستان آبادی ل 3 کروڑ زیاته شوې ده. د دې ملک ټاکنو د قانون تر مخه په اکتوبر یا نومبر کې باید عام انتخابات وسی، خو د نوې سرشمیرنې مخې ته د راتګ د ممکنه ټاکنو د ځنډېدو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې راپورته کړې دي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ګډو ګټو شورا لخوا د سرشمیرنې نتیجې تاییدولو وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونه د اندېښنې لري چې کېدای شي عام انتخابات د ځنډ ښکار شي، خو انتخاباتي کمیشن وایي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد د اگست پر شپږمه مشال ریډیو تول چلاین سرسم باید په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوې حلقه بندي وشي، خو نوموړی وایي چې د انتخاباتو ځنډولو یا د حلقه بندیو جوړولو لړکی به راتلونکي اونۍ تر غونډې وروسته پریکړه کیږي.
مشترکه مفادات کونسل کم اجلاس شوی دی کنه، نو هغه کې کوم فیصله شوی دی هغه پر وړاندې کې الیکشن کمیشن اف پاکستان لا تحال سره اجلاس نه کړي، او ان قریب دا چې بلافت کې توقع دي چې سړي د دنیا باندې سره میټینګ وشي او هغه کې د ډیسیژن وخت لري. نو دې لړکی بل لازمي خبره ده چې بیا نوې حلقه بندای کیږي، مطلب اوس اثر په سوبر کیږي په دې تاسو روسو کته شي کو الیکشن کمیشن اف پاکستان با پر باندې لازمي ډیسیژن کوي.
د پاکستان ډان او مشرک روسپانو د وزیر قانون اعظم تارړ په حواله لیکلي چې داین د یو 15 ماده لمخې باید انتخابات د نوې مردم شمارې پر بنسټ وشي. نوموړي زیاته کړې چې دا اوس انتخاباتي کمیشن پورې اړه لري چې هغې په څومره ورځو کې د نوو حلقه بندیو کار مکملوي، خو باید دا کار په 120 ورځو کې دننه وشي. وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په لومړۍ نیټه آج نیوز سره د مرکې پر مهال ویلي وو چې انتخابات به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې باید انتخابات په خپل ټاکلي وخت وشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوندغړي شوکت یوسفزي د اگست په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د انتخاباتو په کولو کې سنجیده نه دی او په یو او بل پلمه ټاکنې ځنډوي.
الیکشن چې دی هغه همیشه په خپل وخت کې هغه مردم شمارې ته انتظار نه کوي، بلکې مردم شماری چې دغه الیکشن ته انتظار کوي. نو دا که دوی کول غوښتل نو دا پوره کال تیر شو، نو دوی به مردم شماری کړی او چا منی کړی، دوی به ډیلیمیټیشن کړی او هر څه به یې کړی. خو چونکې د دوی نیت نه و چې الیکشن وشي، په پر نوی مردم شماره باندې چې دی کولې کنه نو دا خو درې سلور میاشتو کې دا ډیلیمیټیشن بشوي خو دی کول نه غوښتل.
له دې وړاندې ځینې ګوندونو لکه متحده قومي مومنټ او جماعت اسلامي دا غوښتنه کوله چې انتخابات دې د 2018 کال د سرشمیرنې پر بنسټ وشي. د متحده مجلس عمل غړي مولانا لطف الرحمن وایي چې ځینو ګوندونو صوبو د 2018 کال په مردم شمارې اعتراضات لرل، خو اوس چې حکومت نوې سرشمیرنه وکړه نو باید د عین احترام کولو سره ټاکنې په خپل وخت وشي.
کله عمران خان وزیر اعظم و د دې په سر برائے کې د سی سی آی په پی سی سی دا مطلقه فیصله شروع و چې نن مردم شماری باندې پیدا، لیکن چون د دې خپل مردم شماری دومره لیټ را او د عمران خان په خپل ټایم کې هر مردم شماری نه وکړه، اوس دې حکومت هغه ټول مطالبات پوره کړل چې کوم د سند صوبې یا د بلوچستان صوبې اعتراضات وو. په خاص طور باندې ایم پی ایم د دې اعتراض و چې نوې مردم شماری دې وشي، نو بهر حال بیا پاغی باندې عمل وشو، نوې مردم شماری وشوه. لہٰذا اس آئینی تقاضا دا ده چې نوې حلقه بدمیان وکیږي، خو دې سره زیاته زیات یو میاشت یو نیمه میاشت د دې الیکشن لیټ کېدای شي. حالات الیکشن ته سازگار دي، نو الیکشن کول دا خو زموږ غواړو. خو بهر حال که چېرته نوې حلقه بدمیان بنیاد باندې کېږي
دا عوامی نیشنل ګوند جنرل سیکرٹری میا افتخار حسین وای چې حکومت د نگران حکومت جوړولو سره سره نوې مردم شماری هم اعلان کړه چې لږ بجې به ټاکنې زر کول ممکنه نه وي.
دا خو حال لري چې دې کې خو کم انتس خبره ده چې دې وي او کدي نه وي، خو الیکشن خو چې کوم دې وی چې دې دا به درې میاشتې کې وشي، درې میاشتې کې باندې کې دا خو په کار دی چې دا دوی په وخت کړی دی، خو دوی خو دا خو داسې جنګ کې دوی اجازت ورکړو چې اوس درې خوا د الیکشن نگران حکومت جوړېږي او بل خوا مردم شماری کېږي. زموږ خو جمهوري خلک یو، موږ خو وایو
د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې د پاکستان امنیتي او اقتصادي حالات ورځ تر بلې خرابیږي، نو باید دې ته په کتو ټاکنې نورې او نه ځنډول شي.
دا زمونږ د پارټۍ موقف دی چې زمونږ په دې حالاتو کې چې کوم حالات دي، خواکه الیکشن په زاړه سینسس باندې کېږي که په نوي باندې کېږي، خو انتخابات لیټ کول یو ورځ چې کوم دی دا د ملک سره دښمني ده. اقتصادي معاشي مسایل دي یا زمونږ د سیکیورټي کوم مسایل دي، دا مسایل باندې نگران حکومت یا د کالنی حکومت قابو نشي مندي. د دې مسایلو د حل لپاره نه پکار ده او ضروري ده چې یو داسې حکومت چې هغه د 50 کالو لپاره نه منډیټ اخیستی، نو هغه د مسایلو لپاره نه څه ستراتیجي جوړولی شي او هغه دا مسایل حل کولی شي. نو موږ د یوې ورځې د لیټ کېدو په حق کې نه یو د الیکشن.
د پاکستان حکومت د اگست په 9 د اسمبلی او ماتولو ویلی دي او لدی رستو د عین لمخه باید په نوی ورځو کې انتخابات شوي وي، خو د نوې مردم شماري رستو دا واضح نه ده چې دا انتخابات په اوس د ځن ښکار شي او کنه.
د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون ډاکټران وایي چې په خبر پښتونخوا کې د داسې کسانو شمیر پر زیاتېدو دی چې د بکتیریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ورباندې اثر نه کوي. دوی وایي د دې لامل دا دی چې خلک په خپل سر دواګانې خوري او په کلیوالو سیمو کې د مستندو ډاکټرانو پر ځای د تګ را پر ځای له درملتونونو یا میډیکل سټورونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دواګانې په خپل سر اخلي. د پېښور یو اوسیدونکي ارشد علي هم وایي چې له 4 میاشتو راهیسې ناروغ دي خو دواګانې ورباندې اغیز نه لري. دی وایي د دې لامل دا دی چې د به په خپل سر دواګانې خوړلې. نور د وسیم سجاد په رپورټ کې اورو.
د پېښور شپږشتکلن ارشد علي د 13 میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو دوایانې پرې اثر نه کوي. ارشد د 13 میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومونو ماته به چې کوم وړوکي وړوکي مسله واغې د پاره به زه په خپله باندې میډیکل سټور ته تلم او ځان د پاره به مې مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل هغه به ما استعمالول. نو د هغې نقصانات در ووتل چې اوس ماته وړوکي مسله یا لږ ناروغتیا یې نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي. مختلف قسم بیمارانو سره مې مخه دی، خو ماته ټایفاید شوی دی. ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبه یو سل دوه یو سل درې یو سل څلور تبه ماته هغه نه کنټرول کیږي. نو دا هغه د کنټرول کېدلو لپاره چې کوم دی ډاکټران 1000 میلی ګرام او 2000 میلیګرام سار او مخام ماتا ډریپونه استعمال
د پیښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړی او په ال آر ایچ میډیکل وارډ کې په ډیوټي ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسمه مسلو سره مخ کېدل وجه سیلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي
خاص کر ا کہ سونا چکل ٹائیفائیڈ وچھی مریض تا او غمن سر ایڈمٹ شی کمپلیکیٹڈ ٹائیفائیڈ ورتا وئی نو اج کر منگل تا بلڈ کلچر وکو ٹیسٹ وکو بلڈ کلچر کو پکلی کی گنا کرو من کی نکی کی کل سڈن تا نو اگی کی دا من سر بیا راشی چار دی بن یو انٹی بایوٹک ہم کار نہ کی دا غی غٹا وجہ پکی ودا دا چی پکلو کی ہر شڑی دا دکان کولا کڑے دے چکا تو منگ اتا علاج وایو کو مو تو بنگلش کی منگ کویک وایو ٹھیک تا اتا علاج دا کرے چ بس کلی کیو کس تے نے سے تعلیم کڑے نے سے بس صحیح بس یہ دکان کولا کی او خلق کو انٹی بایوٹک ور کے چا مارے خراب ہے اگلے مجی ترما سن ور کے چا معمولی مسئلے اگلے کلیر ترما سن تا سی پی سی سٹارٹ کڑی ٹھیک تا دا گے وجن انٹی بایوٹک ریزسٹنس زیاد سیوا شوی دے الگ خلق گولیم سی استعمال نکی تو درے گولی استعمال کی تو درے گولی کور کی پری دی
دا پیخور پہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی ڈاکٹر فیاض احمد پہ خبرہ دا یاد مسئلے وجہ دا خلق پہ خصوصی توگا انٹی بایوٹک یا جراثیم پر زد کرے دون کی خاص قسمہ دوایانو بے ضایا او ڈیر استعمال دے نموڑی زیاد اکڑا
چکلا منگا یو اینٹی بایوٹک بار بار استعمال ہو اگر تو چکم دے یو بیکٹیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دے دا بیکٹیریا پزان کے دا سے تبدیلی نے دا سے چینجز راولی چی دا گا اینٹی بایوٹک بیا پا آگا بیکٹیریا مانے چکم دے اثر نہ کئی دی دا رکتام دا پارا پا چکم دے دا منگا پا خپل زان کے لگی تبدیلیانی راولی اگر تبدیلیانی دا دی چی منگا با دا بیمارین دا پارا پا وخ وخ مانے ویکسینیشن کو بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلی چکم دا ډاکټران دي د دیو نه به موږ ځان ساتو د ځان به په خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره هم چکم نه موږ هاي ډوز ګولې رواخلو
په لیډرډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا دی پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
په پاکستاني بیا په خاصه توګه د بلوچستان په پښتني او بلوچي ټولنه کې شذو ته په سیاست کې د برخې خستو په شیا نظر نه کتل کیږي لکه نه انتخاباتو په ورځ د شذو د ووټ کارولو په خاطر هر ډول حلزلي کیږي دا او ځین نورې ستونزې په دې اړه د غیر سرکاري تنظیم لوري تیر ورځ په کوټه کې د ټیکټ په نامه د یو مختصر فلم پرانسته وسوه په دې اړه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین دا ریپورت برابر کړی دی
دا یو غیر سرکاری تنظیم لخوا په کوټ پریس کلب کې د ټیکټ په نوم د یو مختصره فلم نندارتون وسو د نندارتون زیاتره برخوالو د 15 منټه دا فلم ډیر وستای ځکه چې د کتونکو په خبره په فلم کې د شوزو په ټولنه بیا په خاصه توګه په سیاست کې و کردار ته په ځانګړې توګه پاملرنه سوی و د فلم د کانی لمخي وی خورته د ورور د شهادت په بدل کې د اغه د سیاسي جماعت لخوا په انتخاباتو کې د درېدو په خاطر ټیکټ ورکول کیږي
تقریبا لالا د پارټي کسان راغلي یو ته غواړي چې د لالا قربانيانو په بدل کې د پارټي لخوا سپه الیکشن کې ودرې شم
شش دا خو ډیر د خوشحالي خبره ده موره مجبور کړي اوس په الیکشن کې درې که څه هم د هغې د خاوند سره سره د کورنۍ نور غړي ډېر خوشحاله سي خو په کلي او کوڅه کې سخت مخالفت پیل سي حتی چې د کلي ملا هم په انتخاباتو کې د یادې مېرمنې د برخې اخیستلو په کلک سره مخالفت وکړي ازما د مېرمنې خدای بخښلی ورور کلیوال د پارټي یو خاص ملګری وو د هغه له وجې پارټي زما کورودانې ته د الیکشن ټکټ استول کچن په دې فلم کې مرکزی کردار د کوټي یو وتلی اداکاری شایسته سنم ادا کړی وو لیکن د فلم جوړون کی شاه احمد کاکړ په وینا چې د فلم لپاره شزنه اداکارانو په مندلو کې د ډیرو مشکلات سره مخ شوې دي.
لکه په سیاست کې د شوز برخه کم ده، د غرنګ موږ ډیر لوی ستونزې د آرت او د فلم د ډرامې په عالم د شوز غده ډیر کم شزې دي سیاغه او د آرت او د فلم او ډرامې خو راځي آغاز موږ کم انسټیټیوشن سي د مثال پی ټی وی د ریډیو پاکستان دی او د غرنګ موږ کلچر ډپارټمنټ پردیشان باندې کار کوي، نو په هغه کې هم د شوز برخه ډیره کم وي. نو موږ کم د فلم جوړولې په فلم کې هم موږ تر ګورګ لوی ستونزې هم دا ورسې د کاسټینګ په والا باندې د موږ سره د فیمیل آرټیسټ کم اکټینګ سي کوي موږ سره دا غو ډیره زیاته کمی ولا
د شوزو د کوکو په خاصه توګه شوزو ته د امیدوار په توګه په انتخاباتو کې برخه اخستنی د دې فکر تر شا ولاړ د خیر شګړي د ادارې یو مشر اتاولک خدرزی و مشالډو ته وویل چې د فلم مخه و شوزو ته په انتخابي او جمهوریت عمل کې زیاته برخه ورکول دي.
لکه څنګه چې اوس پاکستان الیکشن را روان دی، خاص شپې دي، وزنان ته کوم په سیاست کې یا په انتخابات کې یا په الیکشن کې یا په سیاسي پارټیان کې کوم مشکلات وي او دوی پرمخ نه لکه هغه سماجی مسلې وي یا څه حکومتي مسلې یا څه کلچرل وي یا د رسم رواج مسلې، په هغه وجه باندې چې وزنان ته کوم مسلې نو دوی په سیاست کې مخته نسره تلای دوی ته په الیکشن کې هم ډېر مشکلات وي.
پر دې مهال زیاتره فلم کتونکو ویناوه چې د ټولنې د ترقی او خوشحالۍ په خاطر د ژوند په هر برخه کې وشوځو ته پوره پوره برخه ورکول د وخت ضرورت دی. په دې ترڅ کې د ټولنې او کارپو سلیمان کاکړ زیاته کړه
شوزو چونکې وار خو د خپل صنف له وجې کمزوري بیا اکنامیک اکټیویټي کې حصه ډېره کم وي او که چیرې په اکنامیک اکټیویټي کې وي هم نو هغه پیسې یا میړه یا زوی یا پلار استعمالوي د دې په استعمال کې نه وي. نو شوزو ته امپاورمنټ لپاره بیسیک تدریس تعلیم منورې شي او د دوی کم انکم دی د دوی کم ګټه ده هغه دوی په خپل لاس کې نو دوی بیا مختم راتلای شي خپل خبرم کولای شي.
دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د بلوچستان په پښتني او بلوچي ټولنه کې شوزو ته په سیاست کې و برخې اخستو ته په ښه نظر نه کتل کیږي. همدا وجه وه چې د فلم په وروستي شیبو کې مرکزي کردار لوبونکی شایسته سنم هغه ټکټ چیرې کړي کوم چې هغه ته د ورور د قربانۍ په بدل کې د سیاسي جماعت لخوا ورکول شوی و، ځکه چې د ټولنیز فشار له امله د خاوند ترڅنګ د کورنۍ ټولغړي او ټبر هم مخالف سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو شمیر هغه کروندګر چې په خوایا په خپل مزکو نشي توکي کرل اوس مهال له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره دی د کرنیزو چارو په بیلابیلو برخو کې مرستې وسی. دوی په ځنګړي ډول اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې له غوښتنه کوي چې په دې اړه د مشال رډي خبريال نجيب الالخيل دا ریپورت برابر کړی دی.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو شمېر کروندګرو چې په خوای تر ډېره په خپلو ځمکو نشه یي بوټي کرل اوس د خوراکي توکو لکه د غنمو، جوارو، شولو، لوبیا او د نورو زراعتي تخمونو کرلو ته مخه کړې ده. یاد کروندګر غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه او اړوندې ادارې دي دوی سره د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرو او د نباتي ناروغیو د دوا درملو په برخو کې مرستې وکړي. د ځاځي اریوب د خیرمنې کلي اوسیدونکي عبدالله همت آزادۍ راډیو ته وویل چې
دا هټول 400 منډیکا وا مخکې ټول 400 پکرا کېدل نو اوس 400 کرای کېږي نه بل اباسنده پرخي دی لوبیا دی لوګون دی شولې دی غنم دی دا شون پکرا کېږي اوس په پوره نصرشته دی دولت خونه دی مو دی همکارونه دی خونه او نن ته هم شته یو شای نشته په خپل پیسو خلا کړو یا وختن مدالي چوال هغه کې دی دا باند جوړ شي او دویم دا غځي چې مت ته هم وسره دا شون دی غره خونه متوره سیږي چې پټی پو کړو ټول
دی. یاد سیمه یو بل اوسیدونکو خلیل جان بیا وایي
مخکې هو خلکو ډیر چارج کړل اوس خو خدای رحم دې ټول بیا جوار ویره بالا دا کوي کیږي بخي سر نشتانه چارس او پیسې بیا ورو ما خلک یې ورو را په ټول چرسیون کړل خو چې تخمونه ورو کی سری رو کی ولا خل ډیر جوړ دی.
د زازیاری په ورسوالۍ کې خلک په ځانګړي ډول ځوانان له بیکاری کړي یا وایي د اقتصادي ستونزو له کبله ډیری ځوانان بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې کوي.
نو مینا کې بلال د دریب د ځای ولسوالۍ د خیر منی کلی وسیدون کې مې وختنه دولت نه دا چې موږ ته خکور زمينه برابر کړي دغه چې ټول ځوانان بیکار دي اوس ټول ځوانان وخت په خر ته روان دي کچې ته موږ د کار زمينه برابر کې مو په بل وطن ته چسته ځو اندل ته کار کو
بلډوري ته د پکتیا د زازیاری بولسوالي چارواکي وایي په روان مریسکال کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا د نشې توکو د کښ د بندیتوب په بدل کې ځینې برنامه تر سره شوې دي. د زازیاری بولسوال رحمت ولی حمیدی ویل
د دې په بدل کې چې بنګې د منځ تللی دي یا تاریاک نه کړی کیږي دلته مختلف موسسات راغلی دي د زراعت په باره کې په غرونو کې نالګي کښېنولې دي او خلکو ته یې تخمونه ورکړي دي او خلکو ته یې سوره ورکړې ده انبار موږ ورته وایو.
د یادونې وړ ده پخوا د پکتیا په احمد آباد سید کرم احمد خیلو جاني خیلو زازیاریوب او ځینو نورو ولسوالیو سیمو کې لږ ډېر نشه یي بوټي کرل کېدل چې د خلکو په وینای اوس تر ډېره د کار مخنیوی شوی او کروندګرو په خپلو ځمکو باندې د غنمو جوارو شولو او میو پخوا کې د لوبیا سویابین ممپلي چړو او ځینو نورو حبوباتو کرلو ته مخه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترسن